د مشالډ پرونو خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهسته وخت شوه د ګرمي 12 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګهوري په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه او پر دې به هم خبر شي چې په افغانستان کې څومره د خبر پښتونخوا او د غراز د بلوچستان د کونکو زده کړې کوي او پر دې به هم خبر شي چې عوامي نشل ګوند د عدم تشدد نړیوال ورځ منځل لپاره څه تیاری نیولی او د کلتورو نړیوال ورځ په اړه هم تاسو لپاره راپور لرو خو تر هڅه مخکې له شاهین بنیری د سات تازه خبرونه
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان میرالی نورک او میرامشا تپی سیمو کې په دوو بلابلو هدفي بریدونو کې یو ځای وګړې وجل شوی او یو بل جو بل دی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا په پوز د نیوکو ورستو د مسلم لیگ نون یو مهم مشر محمد زبیر د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي او د نورو اروپایي هیوادونو په شان فرانس هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان میرالی نورک او میرامشاه تپی سیمو کې په دوو بلابلو هدفي بریدونو کې یو ځایي وګړې وجل شوی او یو بل جو بل دی. د ضلعي انتظامي یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه نورک سیمه کې دوه مخپټو وسلوالو د خلکو په وړاندې د کلي له منځه یو ځایي وګړې اوچت کړې او بیا یې وجلې دی. وسلوال په تېښته کې بریالي شوي دي. دغه شان تپی کې په یو هدفي برید کې یو ځایي تن جو بل دی. پولیس وایي د پیښو پلټنې کوي خو ځایي خلک وایي پولیس لا د پیخې ځای ته هم نه دی ورغلی. دوی وایي په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 13 هدفي بریدونه ترسره شوي خو امنیتي ادارو لا تر اوسه د دې تر شا پټ لاسونه نه دي سرګن کړي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا په پوز د نیوکو وروستو د مسلم لیگ نون یو مهم مشر محمد زبیر د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې محمد زبیر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د لور مریم نواز شریف په اړه د خبرو لپاره دوه ځله د فوز د مشر سره د لیدو ویلي وو او دواړه ملاقاتونه هم دغه په خواست ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په لاهور کې پرون یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په نږدې موده کې د ګون یو غړی هم د فوز د مشر سره مخ په مخ لیده نه دی کړی. عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د اکتوبر په 2 نیټه بعد عدم تشدد نړیواله ورځ نمانځي او د تحصیلونو په کچه بعد امن سیمینارونه کوي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان پرون مازیګر په پیښور کې د صوبایي کابینې د غونډې وروستو یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د ورځې د نمانځلو هدف د وسلوالو فعالیتونو او فرقوارانه تشدد مخه نیول دي.
منگ ٹولو دا فیصلہ کرے دا چھے منگ با انشاءاللہ دا گا نڑیوال اروز خپا جوش و پا خروش منزو او انشاءاللہ دا تحصیل پسا دا پا ٹولو پختنخوا کے با دا باچا خان امن سیمینار پا نم انشاءاللہ مشاعرے او کانفرنس سنے کرے.
نوموړي زیاته کړې چې له وزیرستانه تر باجوړ او بنیره د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده او د حکومت ذمہواري ده چې مخې ونیسي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د نورو اروپایي هیوادونو په شان فرانس هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د بندیزونه پرون په داسې حال کې اعلان شو چې 13 میاشت په اروپا کې د وایرس تر انځورانو شمیره لوړه شوې ده. د نوي بندیزونو تر مخه د فرانس حکومت د سپتمبر د 26 راهیسې د خوراک څښاک ځایونو د تړلو حکم ورکړی او د رواني ونې څخه یې په 8 لویو ښارونو کې د بازارونو او کاروباري هلو ځلو وخت رقم کړی دی. فرانس په تېره یو اونۍ کې هره ورځ خواوشا لس زره د کورونا وایرس نوي پیښې ثبت کړي دي. دا شره په اروپا کې د اپریل په میاشت کې د وبا د لوړې کچې نه هم ډیره ده. په هسپانیا کې هم اوسوس د ورځې په حساب د وایرس د رنځورانو شمیره د 10,000 نه وړېدلې ده او د میډریډ انتظامیې له وړاندې د بلابلو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
پدونکو خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګه وري په شمالي وزیرستان کې دوه هدفي بریدونه شوي او پر دې به هم خبر شي چې عوامي نېشنل ګوند د اکتوبر په 2مه د عدم تشدد نړیوالې ورځې لپاره څه تیاری نیولې.
منګ به انشاء الله دغه نړیوال ورځ خو په جوش او په خروش منځو د باچا خان امن سیمینار په نوم انشاء الله مشاعره او کانفرنسونه کوي.
د خبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر زده کوونکي په افغانستان کې زده کړې کوي. او پرون د پښتون کلتور نړیواله ورځ ومانځل شو.
نن موږ کوشش کوو چې د خپل د کلتور ژوندۍ وساتو، ورسره موږ لونګۍ، موږ صدرې، موږ ملي اتان او موږ غزلې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو، له مشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردن کوڅنګ تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان میرلی نورک او میرانشا تپی سیمو کې تیر شپه ناڅرګند وسلوال لخوا په دواو بیلابیلو هدف بریدونو کې یو ځای کس وژل شوی او دویم جوبل شوی. شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدف بریدونو شمیر دیرشو ته رسیدلې. ځای ولسوای تر اوسه پولیس او امنیتي ادارې د یوې پیښې پلټنې نه دي کړې او همدغه راز د قاتلانو یا وژونکو په گرفتارولو کې ناکامه دي. بلخوا حکومت او پوځ بیا ادعا کوي چې تر ډېر حده یې په سیمه کې امنیت پر ځای کړی. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د ځلی انتظامیه چارواکو، ځایي خلکو او پولیسو په وینا تیره شپه یو ځل بیا شمالي وزیرستان نورک او تپی سیمو کې مخپټو وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلې او دویم د دوی لخوا په برید کې ژوبل شوی دی. د ځلی انتظامیه یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه نورک سیمه کې دوه وسلوال چې مخونه یې پټول د کلي منځنه د خلکو په وړاندې بوبلی نومي ځوان اوچت کړی او وژلی یې دی. پس په تیښته کې بریالی شوي. دغه شان د دوی په وینا تپی کې نقیب الله نومي کس باندې ناڅرګنده وسلوالو برید کړی چې نوموړی ژوبل شوی، میرام شاه روغتون ته یې رسولی او د ډاکټرانو په وینا حالت یې د خطر نه بهر دی. پولیس وایي دوی د پیخې پلاټنې کړي خو ځایي خلک وایي پولیس د پیخې ځای ته هم نه دي ورغلي. روزانه هدفي بریدونه کیږي خو پولیس لیویز او امنیتي ځواکونه د دې قاتلان نه نیولي او نه هم د یوې پیخې تر اوسه پلاټنې وشوې. ځایي خلک دا هم وایي چې دوی وسله نه لري، نو په وسله بار کسان راشي برید وکړي دوی مخه نشي نیولی او نه هم تر اوسه پولیسو او امنیتي ادارو د دې مخه ونیولا. شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 28مه نیټه هم میرعلي خوشحالي کې مخپټو وسلوالو یو میرمن نهیده ګل چې د صحت په برخه کې دنده ترسره کوله د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پر رڼا ورځ یې ووژله چې 13 ورځې ولس د دې پر خلاف میرعلي کې لاریون کړی وو او هم 13 شپه بیا د غلطه دوه هدفي بریدونه وشول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 13 ته ورسېدو. سیمه کې د هدفي بریدونو زیت په بیا بیا احتجاجونه شوي. ځایي خلکو د ځان د ژغورنې په اړه د حکومت نه غوښتنې کړې خو حکومت او فوز ویلي چې ډېره هده امن پر ځای شوي او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لڑیو تا غوگستی زو پیخور تا. اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان تیر مازیګر د یاد ګوند صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې د خپل ګوند صوبایي کابینې د پریکړې سره سم به د اکتوبر په 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ منځي. یا د په خبره د دې ورځې په مناسبت یې د تحصیلونو په کچه بلابل پروګرامونه رجوع کړي. ایمل ولی زیاتوی د دې ورځې په مناسبت کې دونکو پروګرامونو کې به د وسلوال فعالیتونو او فرقایز تاوتریخوالي د مخنیوي په موضوعاتو بحثونه کوي. نور تفصیل غلام غوسره کوي.
ایمل ولی خان د عوامي نېشنل ون د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې وویل چې د خپل ګوند د صوبایي کابینې د پریکړې سره سم به د اکتوبر په دویمه نیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځي او د تحصیلونو په کچه به بیلابیل پروګرامونه ترسره کوي. د عوامي نېشنل ون صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه اړه د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
د کابینې دا فیصله شوې ده چې په دویم اکتوبر چې د عدم تشدد نړیواله ورځ ده د عدم تشدد علمبردار د باجا خان بابا د فلسفې د یو ادنا کارکون پیس مونږ ټولو دا فیصله کړې ده چې مونږ به ان شاء الله دغه نړیوال ورځ خو په جوش او په خروش مانزو او ان شاء الله د تحصیل په سطح په ټولو پښتونخوا کې به د باجا خان امن سیمینار په نوم ان شاء الله مشاعره او کانفرنسونه کوو.
ایمل ولی خان په پښتونخوا کې د ترګرۍ او هدپی وجنو په تازه پیښو هم اندېښنه څرګند کړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو په لړ کې دي په وسلوال فعالیتونو نظر وساتي او د دې د مخې نیولو لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي.
په وزیرستان نواله تر باجوړ پورې چې سونه دا سیمه ده په هغې کې دا واقعیت کېږي او بیا بالخصوص د علم په غرونو کې چې سوات بنکنډ بنیر دیر باجوړ دغه ټول کې دا واقعیات ښه په کلا او ډاګه روان دي ټارګټ کلنګ روان دی. حکومت او ادارو ته پکار دي چې د دې مخنیوي دي وکړي. کوچرې د ادارې د دې خلکو مخنیوي نه کوي نو تاثر به عمده غزي چې دا ادارې او دا حکومت د دې هر څه په شا ولاړ دي بیا به جذباتي نارې راوچتېږي.
ایمل ولی خان په دې وروستیو کې د شیعه او سنی مسلکونو ترمنځ په پیرقیز تاو تریخوالی هم د نیخنو سرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
د دې سیمې او د دې د نړۍ ټولو نه لویه خبره او ټولو نه لویه خطره موږ ته هم دا فسادات دي او د دې لپاره هر پښتون ته دا عمل پکار دی چې موږ کم سے کم بلا امتیاز چې د هر مذهب څوک دي شیعه او سنی خو پرېږدي چې موږ د پخپله خوره د مینې او د محبت ژوند تیرو. دا فسادات چې څوک هم جوړوي دا د پښتنو تباهي غواړي او د پښتنو د تباهي باعث ټول عمر عمده دینی فسادات جوړ شوي لہذا د نظام ساتل پکار دي او د دې خورې د پرمختګ لپاره د دې خبرو مخنیوي پکار.
ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې وویل چې په دویم اکتوبر د عدم تشدد د نړیوالی ورځې په مناسبت به د عوامي نېشنل ون تر سوري لاندې په ترسره کېدونکو پروګرامونو کې په وړاندې ذکر شوی د وسلوال فعالیتونو او د پیرقیز تاو تریخوالی په مخه نیولو په تفصیل سره خبرې اترې کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوردونکو زو خیبر ضلع ته، د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې پولیسو د عیسایانو شپږو کورنیو ته د کورونو خالی کولو ویلي دي. په دې کورونو کې میشت عیسایان وایي د مالی مشکلاتو او د وخت کمی له وجې نشي کولای چې بل ځای ته کډه شي او یا کورونه پیدا کړي. ملخو پولیس چارواکي وایي د عیسایان له جیل سره نږدې د حکومت پر ځمکه اوسیږي او حکومت دغلته تعمیرتي کار کول غواړي. ځای چارواکي وایي د دې ستونزې هوارولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې ورو.
د خبرې ضلع په لنډي کوتل سیمه کې له جیل سره نستي اوسیدونکي سویان وایي د جیل ودانۍ غصبولو په مخه پولیسو ورته د کورونو پرېښودو او کډه کېدو لپاره 15 ورځې مهلت ورکړی دی، خو دوی د اوسېدو لپاره بل ایزه نه لري. د سیمې یو اوسیدونکي مختار عالم مسیح د ستمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په دغو شپږو کورونو کې شاوخوا 1.5 کسان اوسیږي او د مالي مشکلاتو له وجې نشي کولی چې بل ځای ته کډه شي یا کورونه پیدا کړي.
دیو دلته جیل شته، مطلب دیو هغه جیل غټېده غواړي کنه، چې مونږ جیل دا ځای مطلب مونږ جیل د پاره وقف کړی دی، نو اچانک 15 دن نوټس کې دا مونږ ځایونه خالی کړي، نو دا خو څه انصاف نشو کنه. په کار دی چې مونږ له یو کال ټیم خو راکی کنه، چې مونږ متبادل ځای انتظام خو ځان له وکړو. نو مونږ حکومت ته دا ډیمانډ دی چې هلته خو مطلب فاټا وا کے پی کے سره مونږ نو زم شوي، مطلب دومره عرصے نه دلته پراته یو، مونږ خپل آبادی هم پکې کړی دی، نو هلته خو دومره تپوس نه و. پولیټیکل نظام و، از مونږ سره ډیر ښه و، مونږ فاټا کې خوشحالو، مطلب اوس مونږ فاټا نه کے پی کے جم کړی یو، نو هغه مرات مونږ سره دیو هغه فائدې سہولتونه مونږ له نه راکړي، او بس داسې مونږ هغه کړي یو جم کړي. په کار دی چې مونږ لا کرسچن کلونی دا جوړه شي، دې ځینه چې مونږ بار وباسي نو زمونږ متبادل ځای خو صحیح کنه. مونږ خو مطلب بار جیداد هم نشو خوشته چې مطلب دومره پیسې مونږ خو سرکاري نوکری دي.
مختار عالم مسیح وای د لنډی کوتل د عیسویانو مشران د ستمبر په 13 له صوبای چارواکو سره پر دې موضوع د خبرو لپاره پیښور ته ورغلی وو، او هیله ده چې حکومت یې غوښتنې ومني. په سیمه کې د عیسویانو یو مشر اندریاس وای چې زیاتره عیسویان د صفایې او جارو وهلو کارونه کوي او دومره وس نه لري چې خپل ځمکه یا کور واخلي.
مونږ سن 1914 نه دلته پراته وو، انګریزان د وخت نه راغلي وو دلته پراته. مالي حالات زموږ داسې چار یو سړی یو نوکری نو په ځمکه به څه واخلي، ځکه چې مخکې خو بځمکې نه خرڅېدی دلته، نه به چاله ورکولې. نو په دې کوارټرو کې زموږ څلور پیړۍ روانې وې چې رالوې شوې جي دلته، لو شو دلته تعلیمونه مو وکړه. اوس دا ده چې چېرته څوک چېرته لګیا دی، څوک چېرته لګي دی، خپله غریبي کوي.
بلخوا د خیبر نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وای چې د لنډی کوتل د عیسویانو د ستونزه به اړونده حکومتي ادارو ته رسوي.
اوس خو د فاټا یا د ایکسټ فاټا چې کوم سټیټس دی اوس بدلیږي، زی په زی باندې چې کوم دی اسپتالونه روډونه جیلونه هر یو شی چې کوم دی کنه ډیولپ کیږي، او ان شاء الله ولزی زموږ دا کوشش دی چې دا څومره فیملی دي دا به ان شاء الله مونږ بل ځای کې ایڈجسٹ کوو، زب ان شاء الله ولزی چې کوم رقم سپورټ وي او په کوم طریقہ د حکومت سروسز وي دوی له به پرووایډ کوي، او زموږ سره ان شاء الله وعده ده چې مونږ به داسې دوی نه پریدو. وزیر اعلی سره هم رابطه کوم.
په لنډی کوتل کې د جیل انتظامی سره مو د عیسویانو د کورونو خالی کولو په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. بلخوا د ټرایبل نیوز نیټورک ویبپاڼې د ریپورت لمخې د لنډی کوتل د جیل پولیس چارواکو ویلي چې د عیسویانو ته څو واري د کورونو خالی کولو ویلي شوي وو، خو هغه خبره نه ده منلې چې له وجې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په جیل تعمیراتي کار د ځنډ ښکار دی. پولیسو دا هم ویلي چې له جیل سره نږدې ځمکه د حکومت ده، او باید اړونده حکومت متی ادارې پر دې سمکه د اوسیدونکو ایسویانو لپاره بندوبست وکړي.
مشال لډیو ته وګورئ، ستاسو تاسیس موږ د همکاري انیس اجمل پر راپور کې واردل چې د خیبر ضلع ځینې عیسائی کورنۍ له څه ستونزو سره مخ دي. حکومت ورته ویل دي چې کما په سرکاري ځمکه جوړ کورونه دي هغه دي خالی کړي. لمشال دوسرو
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال لډیو ته وګورئ. اردوونکو په کورمه کې د شخصي سکولونو زده کوونکو په مشتنی پیسونو کې د رعایت غوښتنه کړي. دی وايي د سکولونو انتظامی دی ورنه د څلورو مشتو پیسونو په یو ځای غوړي چې دوی د ورکولو توان لري. بلخوا د سکولونو مالکان وايي د کورونا وبا له کبله د مالی تاوانونو سره مخ شوي، او دوی په پیسونو کې نور رعایت نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د یو ارډیننس له لارې د شخصي سکولونو مالکانو ته ویلي چې په پیسونو کې تر لس وبخي چې د حکومت یو د یو اډینس لاره د شخصي سکول مالکان ته ویلي چې په پیسونو کې لسو تر شلو پیسو پوری کمې وکړي. نور تفصیل لسی می د مشال د خبريال طارق اورګزی راکوي.
دوی دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د ملک نورو سیمو سره حکومت هغلته هم کرونا وایرس په خاطر بند سکولونه بیرته پرانستلي. په پاړه چینار کې یو زده کوونکی ساجد علی زین وایي که داسې وشي چې د سکولونو مالکان په خپلو فیسونو کې یو ښه حد پورې کمی وکړي او بله دا چې تر شپږو میاشتو پورې د جمع شوي فیسونو پیسې ورنه په کښتونو کې واخلي نو ډېر به ښه شي، ګنې تعلیمي سلسله به ورته مخکې برقرار ساتل ګران وي.
اکثر مونږ داسې اورېدلي چې ځنه سکولو والا بچیو ته ویلي دي چې پیسونه مه رانه وړل نو سکول ته مه راځوئ. د یو کس یو څنګه یو والد صاحب چوکی دره کوي، هغه 15,000 روپۍ تنخواه وي، په یو ټایم 12,000 پیس لاند کې، نو بیا دا میاشته به نوره خورخانه به څنګه ست ډېر وکړي، به سبقونه پاتې شي، ډېر ښه غریبان دي ورکې.
په پاړه چینار کې زده کوونکو دوه ورځې وړاندې په فیسونو کې رعایت ورسره د کولو خپلې مطالبې په حق کې احتجاج کړی وو چې په کې سیاسي او مدني فعالانو هم په غټ شمېر کې ګډون کړی وو. د سیمې یو مدني فعال علي جواد وایي کورونا وایرس له وجې د ډېرو خلکو کاروبارونه او ژوند اغېزمن شوی، نو ځکه باید په فیسونو کې د ورسره رعایت وشي.
صورتحال دا ده چې کور کې 15 بچی دي، یا هغوی چې د فیسونه ډېر زیات راغلي دي، 1.5 لاکھ لگ بگ راغلي دي، نه دا ایموت چې کله پونچ کې نه دي چې زه ادا کوم، نه یو عام ریډی بان یو عام دکاندار چې هغه سفر شوی دی اب څنګه دا فیسونه ده کوي.
په ملکي حکومت ټولې تعلیمي ادارې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړي ول. بلخوا په پاړچنار کې د پرایویټ سکولونو اسوسییشن مشر سید شعبان علی وایي د فیسونو کمولو چې کومه پالیسي جوړه شوې نو هغې ته دوی تیار دي، خو ولې نور رعایت په دې کې نشي کولای ځکه چې استادانو ته تنخواګانې بلونه او کرایانې په ورکولو دوی سخت تاوانی شوي.
اکثر پلارونو نو مارچ کې اپلای کړی دی متفیس د پاره، نه اپریل کې خوساره مولي دریانه دي، بلکې مخ د نړوي کټلی پون مو سره کړه دی هغه چې څه شي پیس دی. نو لہذا مو اوسا پلارون ته اپیل کوو چې دا فیس ایمو یو قسم سرایډ دی، حق مې دی هغه دا دی چې دا بچي انرول دي.
که څه هم حکومت د یو اډینس لاره د شخصي سکولونو په مالکانو لازم کړي چې په فیسونو کې لسم نیولې تر 100% پورې کمې به کوي، خو زده کوونکي د مرسته کما بولی. دوی دڑکه ورکوي چې غوښتنې ته پام ور نه کړې شو نو پرتلون کې 28 سپتمبر به یو ځل بیا احتجاج کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لړیو ته وګستئ. اوردونکو، د پاکستان سیکیورټی او ایکسچینج کمیشن د نهې پورز خپلو اتو کارکونکو نه وضاحت غوښتی چې د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار جنرال عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ په اړه یې شخصي معلومات یو خبریال ته ولی ورکړي دي. کارپوهان وایي چې حکومت د عاصم باجوا د اساسو په اړه معلومات پټول غواړي، خو د حکومتي ګوند د پارلمان ځنې غړي بیا وایي چې د یو سرکاري ادارې کارکونکي په غیر قانوني توګه د یو تن شخصي معلومات نور خلکو ته د ورکولو حق نه لري. پاره نور تفصیل منور شاوړاندې کوي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه د دې هیواد د مالی چارو د نظم ادارې سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان له خپلو اتو چارواکو نه وضاحت غوښتې چې ولې یې د ریټایرډ لیفټننټ جنرال عاصم سلیم باجوا او دغه د کورنۍ په اړه معلومات لیک کړي دي. نوموړی د وزیر اعظم ځانګړی سلاکار او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې مشر دی. سکال د اگست په 20مه نیټه یو پاکستانی خبريال احمد نورانی په فیکټ فوکس نومې ویبپاڼه خپور کړي. رپورت کې ویلي وو چې د آسم باجوا ورونه خزا او دوه زامن په سلورو هیوادونو کې د کاروبار په ترس کې نه نوي کمپنۍ لري، خو آسم باجوا په ټویټر یو پیغام کې دا تورونه رد کړي وو او دا یې د ځان پر ضد ناوړې پروپاګاندا بللې وه. ځینې خلک داسې ګمان کوي چې احمد نورانی ته د دغه ریپورت جوړولو لپاره معلومات د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن کوم چارواکي ورکړي دي. مشال ریډیو د ستمبر په 3مه په دې اړه د یاد کمیشن له بیلابیلو چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی په دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخوا خبریال او سیړونکو شمیم شاهد وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو لخوا د پوځي چارواکو د احتساب د غوښتنې له وجې د فشار سره مخ ده، نو ځکه دا ډول اقدامات کوي.
دوام چې دا هغه کوششونه دي چې تر کم تر مخه باندې د غلا پټول غواړي، د نو غواړي چې خلکو ته د حقیقت ښکاره شي. دا یو دویم خبردار چې حکومت په ډېر فشار کې دی چې کله نه په اسلام آباد کې آل پاکستان پر شوه د پښلم ستمبر نو دا غي نورستو دا غي چې کومه غوښتنه وي دا هغه غوښتنه پوروبي ځل د پاکستان په تاریخ کې پوروبي ځل دا چې غوښتنه راغلي دي چې فوج دی په سیاست کې مداخلت نه کوي، فوجي خلک چې کوم دي دا غي خلاف هم احتساب پکار دي. نو په دې وجه دا چارواکي چې کوم دي ډیر زیات په ټینشن کې دي، ډیر زیات په مسلو کې ګیر دي.
خو د قانون او انصاف په حق له د کمی اسمبلی په کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی ارباب شیر علی وای چې جنرال باجووی او کيو عام تن خود سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یو کارکونکو یې هم چاته په غیر قانوني توګه شخصي معلومات نشي ورکوله.
یو خدا دې چې د اسیم سلیم باجو چې یو پرمندان ټول دا وړي چې هغه ریټایر دي او هغه چې کوم په سیپیک اتورټی کې چې چیرمن دی هغه پبلک سرونټ دی هغه د هایرینګ دی خپل ټرمز دي. دغه خبره دا ده چې اما خبر دا په بنیادی راځي چې آسم سلیم باجوئی که سرونګ دی که ریټایرډ خو که چېرته رایټ انفارمیشن په پروپر چینل باندې انفارمیشن غوښتلی شوی او هغې ورکړي او هغې نه پسې بیا دې صدا ورکړي نو دا غلط ده. خو که چېرته دا شی وي چې هغه سره اختیار وو هغه سره مطلب ایکسس وو انفارمیشن ته هغه انفارملي پرسنل کپیسټی کې ورکړي او د هغه کانټریکټ دا اجازت نه ورکړي نو بیا هغه باندې خامخا شو کال نوټس دا هغې اداره حق لري.
د یادونه وړ ده چې د ستمبر په 3مه نیټه د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن یو چارواکی ساجد ګوندل له اسلام آباد لا درکه شوی وو. د ستمبر په 2مه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله حکومتي او امنیتی چارواکو ته د ساجد ګوندل د مندلو لپاره هدایات ورکړل، خو ګوندل د ستمبر په 8مه په خپل کورټ استون شو. د ساجد ګوندل د بازیابۍ لپاره د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د بی پولي خبريالانو تنظیم په ګډون ځنو فعالانو غږ اوچت کړی وو او ځنو خلکو د نوموړي لا درک کېدل. د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار لیفټننت جنرال آسم سلیم باجوا د اساسو په اړه فیکټ فوکس ادارې ته د خبرونو ورکولو سره تړي. جنرال باجوا د 2012 نه تر 2014 کال پورې د پوز د مطبوعاتي سانګې آی اس پی آر مشر هم پاتې شوه.
مشال ریوتا وګستي منور شاه تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د پاکستان سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن د نه پورز خپل اتو کارکونکو نه غوښتي چې د دې خبرې وضاحت ورکړي چې د پاکستانی وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار آسم باجوا او د هغه د کورنۍ په اړه یې شخصي معلومات ولی یو خبریال ته ورکړی دی. تاسو مشال رادیو ته خوګستی، تاسو زمک پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
د مشال رادیو د پنځمبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
مشال لړیو ته وګستې لګ شبکې دولسنی بجې کې دن خري تاسو ته خبرونه وړاندې کوو او زه تاسو ته مچې ل خبرونو اورسته هم موږ تاسو لپاره یو شمیر کورنیو نړیوال موضوعات لرو او پر دې به هم خبر شي چې په افغانستان کې ځنې کوچیان هغه لڅ ستونزو سره مخ دي دغه راز د پښتون کلتور نړیوالې ورځې په مناسبت هم ستاسو لپاره یو خوندور راپور لرو. خو وخت شوه دولسنی بجې له شاهین منیری د خبرو لنډی چورو. د شمالي وزیرستان میرعلی نورک او میرامشاه تپی سیمو کې په دوو بیلابیلو هدفي بریدونو کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو بل جوبل دی. پولیس وایي د پیښو پلټنې کوي، خو ځایي خلک وایي پولیس لا د پیښې ځای ته هم نه دی ورغلی. دی وایي په روان کال کې دا په شمالي وزیرستان کې دیرشم هدفي برید و. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا په پوز د نیوکو وروسته د مستبلیګ نون یو مهم مشر او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې دي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې محمد زبیر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د لور مریم نواز شریف پاړه د خبرو لپاره دوه ځله د فوز د مشر سره د لیدلو ویلو او دواړه ملاقاتونه هم دغه په خاص تر سره شوي دي. عوامی نیشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د اکتوبر په دویمه نیټه باید عدم تشدد نړیواله ورځ مانځي او د تحصیلونو په کچه باید امن سیمینارونه کوي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان پرون مازیګر په پېښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د ورځې نمانځلو هدف د وسلوالو فعالیتونو او فرقوارانه تشدد مخه نیول دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د نږدې دوو لسیزو جګړې پای ته رسولو په هدف د سولې د روانو مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د ورسره مرسته وکړي. او د نورو اروپایي هیوادونو په شان فرانس هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دا بندیزونه پرون په داسې حال کې اعلان شو چې تیره میاشت په اروپا کې د وایرس د رنځورانو شمیره لوړه شوې ده. فرانس په تیره یو ونه کې هر ورځ خوښه لس زره د کورونا وایرس نوي پیښې ثبت کړي دي. دا شرح په اروپا کې د اپریل په میاشت کې د وبا د لوړې کچې نه هم ډیره ده.
او شاین بندر چې تاسو ته د خبرونو لنډې ترانې کوم تاسو زموږ خبرونه زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شي. اوس یو نړیواله موضوع لرو اوریدونکو. وروسته تر دې چې الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره د بلاروس د ولسمشر په توګه لوړ وکړه، په پلازمینه مینسک کې اعتراضونه پیل شول او د هغو هیوادو لیست نور هم پسې اوږد شو چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکا له بریالیتوب سره مخالفت کوي. تفصیل زبک همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
الکساندر لوکاشنکا د دې سربیره د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه چې له څو اونیو راهیسې په بې ساري توګه په بیلاروس کې د ده پر ضد اعتراضونه روان وو او د اګست نهمې نېټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کاوه. د روسیې په دغه پخوانی ایالت کې چې څه باندې 9 میلیونه نفوس لري، لوکاشنکا په پټه د لوړې مراسم ترسره کړل، خو بیا هم د اپوزیسیون د غړیو له مخالفت سره مخامخ شو. پخوا اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو تر انتخاباتو وروسته له مظاهره چانو سره د لوکاشنکا د ځواکونو له لورې تشدد په سختو ټکیو خندلی و. اوس د ولسمشر په توګه د لوکاشنکا تر لوړې وروسته ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمني، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند او استونیا اعلان وکړ چې دوی د لوکاشنکا حکومت په رسمیت نه پیژني. روسیه بیا له لوکاشنکا سره ښه اړیکې لري. په ماسکو کې د ولسمشر پوتین بیان دیمیتر پیسکوف د لوکاشنکا د لوړې په مراسمو له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل که دوی داسې پرېکړه کړې وي دا په دې معنا ده چې دوی ته دا منطقي ښکاري. تر مراسمو وروسته د ټایم کرنټ تلویزیون د خبر له مخې د مینسک ښار په زړه کې تر 500 ډېر کسان راغونډ شول. د بلاروس د بشري حقوقو سازمان د لوړې تر مراسم وروسته په مینسک کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ. د بلاروس دولتي اژانس وایي چې د لوړې په مراسمو کې په سلګونو جګپوړیو چارواکو برخه واخیسته، خو د برخوالو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه. د لوړې د مراسمو پر مهال لوکاشنکا وویل چې هغو هیوادونو چې پرمختللې ټکنالوژي لري له ګواښونو سره مخامخ کړ او د دې هیوادو هدف د خپلواکو هیوادو له منځه وړل دي. تر دې مخکې لوکاشنکا لویدیز حکومتونه تورن کړي وو چې اعتراض کوونکي اعتراضونو ته هڅوي. د لوړې تر مراسمو لږ وروسته په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندید سویتلانا چخانوسکایا وویل کله به هم د لوکاشنکا له درغلیو ډکه بریا ونه مني. دې ته بلاروس له خلکو وغوښتل چې مدني اعتراضونه پیل کړي.
دا احمد شبر چې تاسو د بلاروس کې د سیاسي اړیګړي په اړه باندې راپور وړاندې کوو. لمشال لډیو سره اوسه نور راپورونه هم لرو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی
مشال ریڈیو تا او غوستی تاسیز مخبرونی پ مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اوریدے شی او اوریدن کو اوزو دیتا چې د غراز ګن شمیر کې کوم د پاکستان زده کوونکي د افغانستان کې سبق وي. نو د قبایلی ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا د بلوچستان صوبې د یو شمیر سیمو نه روانه میاشت کې د یو سلو پنځه اویا نه زیات زده کوونکي افغانستان ته تللي چې دوی به هلته په مختلفو تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره د اکتوبر په میاشت کې ټیسټونه ورکوي. حکومت ځکه چې دغه ټیسټونه پاس کړي نو د طب او انجینرینګ پوهنځیو په شمول به په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي واخلي. د افغانستان حکومت وایي دوی د خیبر پختونخوا او نورو سیمو پښتنو زده کوونکو لپاره یو سلو څلور چوکۍ لري چې پر دغو چوکو راغلو د ټولو زده کوونکو خرچه افغان دولت ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وای باید د خیبر پختونخوا په پونتونونو او د افغانستان پر تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د تبادلې پروګرامونه دي زیات کړل شي. نور تفصیل له فرخنده سره درو.
د افغانستان حکومت هر کال د خیبر پختونخوا بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پختونخوا نه یو سل پنځه اویا زده کوونکي افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د بادشاه خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر درویشتمه مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه به د افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو پوهنتونونو کې داخله ترلاسه کوي. نوموړی وایي
اوس موږ سره چې راکم ماشومان لاړل دا دي یو سلو پنځه اویا موږ سره هلته دي دوه ویش په دې کې شپږ په ایم ڈی کې دي او داسې شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینیرنګ کې دي اتلس یو دا څلور چې دي دا ادبیاتو کې دي او صحافت کې دي او څه داسې د دې ماشومانو د کانکور ټیسټ شي هلته خپل مضمون چې څوک کوم خو زمونږ دا چې کوم هلکان چې نکې تللي دي نو دي ټول ایم ڈی د تري چې څوک کوم دا نور مضامین دي دې سره خو یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کوم نور مضامین دي هغه یا غیره بورسا یا سکالرشپ یې کم پاتې شي یو خدای مو سره نقصان دی ځکه چې ټول خلک بس میډیکل وویل غواړي او بل دا چې میډیکل د کانکور ټیسټ پښتو کې دي نو زمونږ دا واړه استلې دي دوی لکه کارونه ماډونه به جوړي یو میاشت په پرې کارونه لګي او بیا به د دوی نه ټیسټ میاشت پس بیا ټیسټ دی کانکور له نو بیا هلته هغې کې چې څوک پاس شي هغې بس ایډمیشن ورته مېلو شي چې څوک پاس نه شي هغې راځي.
د افغانستان د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر درویشتمه مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پختونخوا د زده کوونکو لپاره دوه دېرش سیټونه لري
چې په دې دوه دېرش کسانو کې اته ویشت کسان په طب کې خپلې زده کړې مخته وړي او څلور یې په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسه پاتې دي. سږ کال به اووه یا اته کسان د طب څخه هم فارغېږي او په لومړي ځل باندې په دیارلس سوه درې نوي کې د تی پانځه ته د قبایل محصلین معرفي شول د شیخ زید پانتون ته.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړي دي
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاسټل کې اوسېږي. د قبایل ټول محصلین په هاسټل کې اوسېږي. صرف څلور نفرې بدلی عشا اخلي چې غوته نغدې پیسې ورکول کېږي او نورې په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځانګړي اتاقونه ورکړل شوي دي او دا یو امتیاز ده زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي خپل محصلین افغان محصلین هغوی د اول صنف محصلینو ته مونږ لیلیه ورکوو هاسټل ورکوو او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغوی ته بیا هاسټل نه ورکوو مونږ هغوی ته بیا بدریاشه ورکوو د قبایلو محصلینو لپاره دا یو ځانګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده چې دوی که په اول صنف کې وي که دویم کې وي که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی دا.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره یو سلور سیټونه لري او د دغه زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمد زیوائی د سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول.
موږ سهولتونه ورته برابرو موږ ورته ټول سهولتونه د لارې خو سر دومره چې دا بارډرونه کله کله بند تورخم بارډر بند پرون محصلین د سپین بولدک له طریقه د قندار راورسېدل څلور نیم سل کسان او هغه نجونې هم تقریبا لس پنځلس کسان او هغه هم ځوانان هم هغه هم دلته بوتل کې ځای کړل او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سهولت چې ورته برابرې کړو او هغه طریقه د امتحان هم ورته اسانه کړو قبایلي کارتونه هم ورته ورکوو هلته ممکنه نه ده دلته وایو فقط د بارډر مشکل نه وي نور دلته موږ مشکل نشته ده انشاءالله ودا تورخم بارډر بند به لږ دره د کرونا په خاطر باندې هغه دا ټول دغه محصلین دغه لاره باندې راغلل.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی وو. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي. په دغو کې یو د ثوابۍ سره تعلق لرونکی د ماشومانو سپیشلیسټ ډاکټر بشیر خان هم دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر بشیر خان وویل په ننګرهار کې د میډیکل زده کړې او د هغه ځای ډېر ښه یادونه لري.
تقریبا تیرو دیر شو بینده دیر کال بلکی می بیشه دین هم ده مخ که خبری ده تیب و هنزین تا که جوره شوی ده او چی دن تا وز هم ده من کم تین ایر دی الموس تبا که ریتایر هم شو لگه ده سیکس تین ایبا و بی ایرز دی وزنو اگه دن تا پا دیر خواه کی پوستو نو مانی پاسی شوی دی دی جوز دیک دسٹیک هیل تا بی سرس پاسی شوی دی ده هاسپیتل میڈیکل سپرنٹینڈن چه ورده وی آغا پاسی شوی دی کرزو خوبا ده مختنو دیسی می خواست ده ننگرهار ده تیب و هنزین چه کما ده دی جی کم سٹورنٹان دی دلتا کی اگه ماشاءاللہ وز هم دیر بریلینٹ سٹورنٹ الته نه چې کوم راغلي وو اوس په ښه کې پوسټونو باندې دي ترجنان شته باقي کارډیک د زړه سپیشلستان شته کارډیالوجیست چې کوم دي د ننګرهار حالت چې کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم د زمونږ بارډر سره نږدې دي زمونږ په شان خلک دي ډېر مینه ناک او ډېر ښه خلک دي مونږ ورسره الحمدلله ټولې وخت تېر شوی.
بلخوا د تعلیمي چارو کارپوه او د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروتوایی دا یو ډیر ښه کام دی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکي د یو بل هیوادونو په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي او باید دواړه حکومتونه د زده کوونکو لپاره د داخلو عمل لا نور اسان کړي.
میڈیکل کے داخلہ خلما ہو سب خلما کابل کی بل بل سے عمل لگا مطلب تبدیب کے بالما ہو بل بل کے بن گی بلخاری کی چنے دا شتا طرف تک چې اغوال وی د جنوبی پښتونخوا د بلوچستان او مخیر کرکسان لکان چی یو به ورو کې دای چې را کابل لکه به کابل نه یو ته کندهار کې را غوی مرزی وی خو خیر انی ها د ټول زینو کې لکه کندهار شو ننګرهار شو جلال آباد کې دا کې ما شمانو سبق مخکې ویل دی اوسه وای خو الته خپګه غشم ته اوس هم فری دی هغه مجلس پرایویټ انسټیټیوشن چې دی پرایویټ اوس سره کان داخلي اخلي او دې پر هغه کنکور شرط دی او کنکور اوس اوس دوی څه دی د ایکسکل ای دی او دې په ما خبر ده دی چې به کنکور امتحان خپل چې تور کې هغه پر هغه به هغه لیست په ترتیب سره دوی به الکانه
هغه کې داخله یي دا په میډیکل تزي دا په انجینرینګ تزي او دا په کمپیوټر تزي دا په کیمستري تزي دا په دي تزي دا هغه تزي په دې سره سره اوس پونتونه هلته نور زیات شوي لکه په هغه کې شته په سوته وایي په خوست کې دی مطلب د په هرات کې دی په تخت کې د مزار شریف کې په یو ځای بل ځای کې
د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آر یو پی دا هم وایي باید د خیبر پختونخوا او د پاکستان د نورو سیمو پوهنتونونو او تعلیمي ادارې دي د مختلفو زده کړو چې پکې سیمینارونه د لږې مودې کورسونه او یا په نورو پروګرامونو کې دي هم د زده کوونکو د تبادلو یو نظام جوړ کړي.
مشال لډیو ته وګورئ چې تاسو د پرخند اسد په راپور کې واردل چې په افغانستان کې د پاکستان ډېرې پښتانه زده کوونکي وړیا زده کړې کوي. لمشال لډیو سره اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوزونکو د نوخار پولیسوای په کوړه خټک کې پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تور د هغه ناسکه ترنیولې. د دوی په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر پر 14مه ورغلی وو ورسره ریپورت درج کړي. د اگست رئیس یوازې په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تیری څلورمه پیخه ده. لدی علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شوخه درې زره پیخې سب شوې. پامیر ساحل له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر ماشومانو یې د جنسي تشدد د لاملونو او د دې پیښو د مخنیوي لارو چارو معلومولو هڅه کړې. راځه چې په ګډه دې راپور ته وکړو.
د نوخار پولیس وایي پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکه کاکا نیولې دی. دا کوړی خټک تانډار عنایت امجد د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 14مه یو سړی ورغی او ورته ویل چې ناسکه وروري پر زوی جنسي تیری کړی دی. د ته په خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو عدالت ته وړاندې کړ او وس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 500 روپۍ ورکړې او ورته ویلی ول چې د پیښې پاړه څونه وای
دغه وای فایر شې ده کسوم دا شې ده ګر ستار شې ده دی دا د شې ده کسوم ماشوم سره 500 روپۍ دی هغه دا چې دا چا د کنا وی چې به دا باندې تر کړی څو په لر کې دی دا لپاره دا وینې څو مده مخ کې دې ما سره دا څنګه کارم کړو.
دا په نوخار کې له اگست میاشت راهیسې د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. د اگست پر 14مه د رسالپور تانی پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې و 15 کلنه ماشومه تر تیری وروسته وژل شوی او مړی په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورت کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوي چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% یې د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 30% یې په سند کې ثبت شوي. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې د رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هره کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدې کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلې دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپل په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلې او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي.
ابیوز کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
په پیښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم منی چې هغه ماشومان چې خپل د جنسي تشدد ښکار شوی وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بل ستونزه دا ده چې د دې ډول پیښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
مونږ پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د تاتا یک خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد عام دي او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټر منیزه بانو وای په پاکستان کې بے وزلی او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت ہے, زیادہ بچے ہیں.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول هم دا راز والدین نه وی خبر چې بچی چیرې زی. میندې او پلرونه نه پویږي چې ماشومان له کومو غواخونو سره مخامخ دی شي. او بل دا چې خلک د یواد له قانوني او عدلي نظام پوره خبر نه دي چې څنګه د زورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالي سبب شي.
تاکہ ابیوزرز بھی پکڑے جائیں, وہ بھی کم شعور ہے. اس فیکٹرز مل کے یہ اس چیز کو ہونے دے رہے ہیں.
پا پاکستان کے ساحل سازمان ارقام خی چې زیاتره تیری گر یا تشدد کون کی د ماشومان خپلوان گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. ل رپورٹ سره سم لڅ د پاسه 3200 تشدد کون کو څخه 2222 د ماشومان گاونډیان او خپلوان ول. ایرسا نظر وای څوک عالم مخ کې تشدد کون کوي یا زورون کوي نه آشنا کسو او چې د دې ډول پیښو په اړه پر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې باسونه وشول نمائندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو غواخونو خوندې کړل خو وس د کورونو د نن پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وای په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې لوجه اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولای. دا درې واړه کارپوهان په دې اندی چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشره منیزه بانو وای پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي او خلک باید ډاډمن شي چې پولیس او عدالت ته تګ یو نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې کدا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي زورونو پیښې کم شي.
د پامیر ساحل پر راپور کې تاسې واردل چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تشدد لاملونه څه دي او د مخنیوي څنګه کېدی شي. اوس هم موضوع افغانستان ته. اوریدونکو په ننګرهار کې ملرونکي کوچیان ګیله کوي چې د رمو سر زیونه او دشتې غضب شوي او کومو سیمو کې چې اوس هم سر زیونه شته د رمو د څرولو په هوس کې ترې پیسې غوښتل کیږي. دوی د خپلو محصولاتو لپاره د مارکیټ له نشتوالي هم ګیله کوي او له حکومت نه غواړي چې د سر زیونه او مارکیټ په برخه کې ورته اسانتیاوي برابر کړي. خو د ننګرهار د زراعت او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې پلان جوړ کړی چې ډېر ژر به تطبیق شي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال باز محمد عبد را کوي.
په ننګرهار کې ځایي کوچیان وایي حکومت ورسره د مالونو د ویکسین او نورو درملو په برخه کې مرسته کوي خو زیاتوي چې په اکثرو ولسوالیو کې د دوی سرزایونه غصب شوي او په کومو سیمو کې چې لا هم سرزایو نشته خلک ترې د مال د سرولو په یواز کې پیسې غواړي. یو تن رملرون کې کوچه مشال راډیو ته وایي.
نوم می بادام ده. کامې د ولسوالۍ منګه د مالداري چراغا نلرو د می کې منګه ټول مال په تیار ساتو. بو سم ورته خلو بوتاوین ورته کو جوار ورته خلو ارته په تیار با خور من ولادي. نو منګه چراغا لرو چې د مالداري کې منګه ورستی را کې مو به خور نلرو اغم کور ته راش په کورن کې وبکو په تاګان کې وبکو. منګه چراغا غان سوچا باندې دي. خلکو قسم کړی دي نیولې دي کورن کې جوړ کړی دي بند شو کنه. دا دشت دي باجونه منګه باجونه راک باجونه خو وس باجونه د پچی شو ورک.
یو بل تن کوچی بیا د مالدارۍ د محصولاتو لپاره د مناسب مارکیټ لنیشوالی شکایت کوي.
محمد اجان د مومندري ولسوالي دغه د زراعت وزارت محترم لخوا دغه کوم ډاکټر صاحبان چې مونږ ترازی هغه په تیوي برخه کې خو مونږ تر ډیره حاله پورې دوی نه مونږ ډیر څه زده کړو د مالداري سطح او سره دوړ اسوا د مارکیټ پورې برخه کې مونږ سره چا نه کومه کړی نه چا هیڅ سره کوم چا مونږ پوښتنه نه کړې نو مونږ غوښتنه د وزارت زراعت محترم ریاست نه ده چې مونږ ته فیډ بانکونه جوړ کړي د مال د روش لپاره کار وکړي تر څو د مالدار وو ودرېږي او د خلکو له احتیاجي نه خلاص
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صاحبي مشال راډیو ته وویل د کوچانو د مالدارۍ د محصولاتو لپاره د ښاروالۍ له منصوبینو سره په ګډه پلان جوړ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به یې عملي کړي
پلان نو داري چې د ښاروالۍ محترمې ادارې سره منګا به ان شاء الله ډیر ژر کار پیل کو چې منګ خپل سیلمنان ولرو د ختیز لبنیات تخار په مختلفو ساحو کې منګا غرفه ولرو حکومت چې کوچانی مالداری دا د دې د پاره غټه ستونزه غټ چالش چې دغه د الپچرونو غصب دی د کرنې اداره اجرایوي اداره نه ده منګ به د قدرمن والی صاحب سره دا موضوع بار بار هم شریکه کړي بیا به شریکه کو چې د یو اجرایوي بورد د لارې د الپچرونو د غصب او پاغي کې د مداخله مخه ونیو
د ذکر ورده د افغانستان ننګرهار یو لهغه ولایتونو څخه دی چې پر ځای کوچانو سربیره ورته د ژمي په موسم کې له نورو ولایتونو څخه هم مال لرونکي کوچیان د رمو د سرولو لپاره خپل مالونه راوړي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
مشال راډیو ته غوښتي اوریدونکو د پښتونو کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو کلتوري میلا تر سره شوی چې پکې د سیمې د تاریخ او کلتور په اړه د یو نندارتون په ګډون د موسیقي محفلونه اهم را جوړ کړل شوی وو په کال 2018 کې په کوټه کې د پښتو تو ادبی نړیوال کانفرنس پریکړه وکړه چې هر کال بعد د سپتمبر پر دریشتمه د پښتون کلتور نړیوال ورځ منځي نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي
د پښتون کلتور ورځ په اړه تیر ورځ په کوټه او د بلوچستان په نورو پښتون میشتو سیمو کې د پښتون کلتور ورځ په ډېر درناوي سره ولمنځل شو پر دې مهال په کوټه کې بیلابیلې دستوري جوړې شوې وې په کوم کې چې ځوانانو پر سرو لونګۍ تړلې او اتڼونه کول مالی باغ لوبغاله کې د پښتون خوا ملي او میګون تر اهتمام لاندې د پښتون کلتور ورځ په ترڅ کې د ونندارتون تنظیم هم شوی وو په دې اړه ودغه نندارتون ترقلي وځوان ډاکټر حیات بډی چراته وویل
دا کلتور په مختلف شکل کې لکه تاسو وینئ دلته یو جونګړه ده د دې مختز مر د پښتني کلتور سامان پروت دی دا بخبل اغاز مزدور کلتور چې په خوا به مر په علاقو کې مر په کلو کې په جونګوري کې زمر پښتنو افغانانو دا خپل کلتور بکوي نو موږ کوشش کوو چې دا خپل دا کلتور ژوندۍ وساتو ورسره موږ لونګي موږ صدرې موږ ملي اتان او موږ غزلي موږ بدلي پښتون یو لوی تاریخ لري او پښتون چې دی یو ډېر لوی کلتور لري
د نندارتون د زینو برخوالو په وینا چې هر کال د غورز په ډېر درناوي سره منځل کیږي چې مخه ونړی ته دا پیغام ورکول دي چې پښتون کام تر اگر نه بلکې جوړ او ش تاریخ او ثقافت لري په دې اړه به غوښ سو ویو شاري زور
نو موږ نن ډیر خوشاله یو چې خپل ثقافت و ټول جهان ته ښکارا کوو چې پښتون افغان ملت تراګر نه دی پښتون د شتګر نه دی پښتون یو مهذب قوم دی پښتون یو پرهمن قوم دی او پښتون یو ډیر خپل روایت لري خپل کلچر لري تاسو وینئ د اتڼونو شروع دي ځوانان لګیا دي اتڼون انداري کې شعر او شاعري شروع دي نو موږ خپل و ټول افغان ملت ته دا خواست کوو چې د 8 ستمبر په دې کې د روان کال سره نور شبر خواخي نور شبر خواخي چې په ټول جهان کې موږ خپل کلتور ویرنکو موږ خپل زبب ویرنکو او موږ کم ثقافت د پلرنۍ او د نکسره پاتسوي دي دا ویرنکو
ودینن درتون تخپل د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر لازيري هم سترګي وشکار کړي ورسته د مشالې ډو سره په خبرو کې ول چې د پښتون کام تاریخ او ثقافت ژوندۍ ساتل د ټولو ځمېداري ده
تاسو ویني کښتې لګېدل دي چې هغه کې د پښتنو ډېر د کلتور په والا ډېر نایاب شیان پراته دي دا موسیقی پروگرامونه دي ځوانانو الکان او انجنونو خپل روایتي چې کم لباس دی هغه اغوستی دی لونګۍ تړلې دي انجنونو خپل روایتي لباس اغوستی دی تاسو خبر یاست چې د پښتنو کلتور ډېر په زراو کلو دا یو پخوانی کلتور دی دا هغه باختری آریایی داغه وخت دا کلتور را روان دی چې نن دا د زموږ تراغله دی موږ د ځوانانو سره دا امید لرو چې هغه د پښتون کلتور ورځ په ډیر جوش او جذبه باندې هر کال به ان شاء الله دا مل جوړو.
پر دې محل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په خپل پیغام کې ویلي دي چې د بلوچستان صوبه د بیلابیلو کامو او قبیله یوه ګلدسته ده. د صوبې په ادبي تاریخ کې د پښتنو شاعرانو، مورخینو او مصرفینو هر ځای د صوبې ترجمانی کړې ده. بیا په خاصه توګه رحمان بابا، خوشحال خان خټک او امزه شیرواری د پښتنو په ادب او تاریخ کې نن هم په نړیواله کچه یادېږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کال 2014 راهیسې هر کال د ستمبر په 23 نیټه د پښتون کلتور ورځ په نړیواله کچه لمانځل کیږي، ځکه چې په هغه کال په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس د دغه ورځې د لمانځلو پریکړه کړې وه.
د مشال تر سنگوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.